د مشال ریډیو اوریدونکو مینه او سلامونه مې ومنئ. زه بشیر ګواکیم او تاسو ته د یوې بجې په دې خپرونه کې هرکلی وایم. له یوې څخه تر یوې نیمې پورې تاسو ته بېلابېل رپورټونه لرو په تازه حالاتو مخبرونو. هیله ده چې راسره اوسئ او دا نیمه ګینټه چې خبري رپورټونه دي راسره واورئ. په باقي پاتې نیمه ګینټه کې به تاسو دوه اونیز پروګرامونه اورېدلی شئ، یوه تاندې هیلې او بل ورورولي خبرونه. نو هیله ده چې دغه هم راسره واورئ، راسره پاتې شئ. لومړی به بروال کاکړ تاسو ته د خبرونو وایي.
لومړی د مهم خبرونو سر ټکه. په ماسکو کې د افغان سیاستوالو او طالبانو غونډې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو پر وتلو او د ملګرو ملتونو له تور لیست څخه د طالب مشرانو د نمونو پر ایستلو ټینګار کړی دی. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی ویلي افغان حکومت په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې پر سوله ایزو احتجاج کوونکو او ولسي فعالانو د تشدد په اړه جدي اندېښنې لري. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ وایي راتلونکي اونۍ به وکولای شي چې د داعش ډلې عملا ماته اعلان کړي. اوس بشپړ خبرونه. د افغانستان یو شمیر سیاستوال او د طالبانو پلاوی له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو پر وتلو او د ملګرو ملتونو له تور لیست څخه د طالب مشرانو د نمونو پر ایستلو ټینګار کړی دی. د خبره د چهارشنبې په ماښام په ماسکو کې پای ته رسیدلې هغې دوه ورځنۍ غونډې په پریکړلي کې راغلی چې افغان سیاستوالو او د طالبانو پلاوی پکې ګډون کړی و. د ترغونډي وروسته د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی خبریالانو ته په وینا کې دا خبرې اترې ډېری قناعت بخښونکې وبللې. د طالبانو د لس کسیز پلاوی مشر شیر محمد عباس تانکزی هم هلته خبریالانو ته وویل چې له افغان سیاستوالو سره دا خبرې ډېری بریالۍ وې. د ماسکو د دوه ورځنۍ غونډې په پای کې ګډونوالو یو داسې قرارداد هم وړاندې کړ چې نه مادې درلودې. د غونډې یو جوړوونکی سیف الله لاروي د قرارداد په یو برخه کې وویل
دا کانفرانس ټول ګډون کوونکی او خواوی د افغانستان په بنیادی بنسټونو دفاعي او نورو ملي نهادونو چې د ټول افغانانو مالکیت دی د سولې د توافق څخه وروسته په آینه اصلاح خوندیتوب او غښتلتیا ټینګار کوي.
په پریکړلي کې دا هم ویل شوي چې په راتلونکي کې به بله دا ډول غونډه د قطر په پلازمینه دوحه کې جوړیږي. افغان حکومت په دې خبرو اترو کې نه و شریک. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي چې تر اوسه له افغانستانه د امریکایي سرتیرو د ایستلو لپاره هیڅ ډول مهالویش نه دی ټاکل شوی. زلمی خلیلزاد تېره شپه پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی دی چې په دې وروستیو کې یو شمیر طالبانو ادعا کړې چې ګواکې امریکا له افغانستانه د خپلو ځواکونو د ایستلو لپاره مهالویش لري. نوموړي لیکلي که څه هم طالبانو وروسته خپله ادعا بیرته واخیسته، خو د ده په وینا دوی غواړي چې روښانه کړي چې ګواکې هیڅ مهالویش نه دی ټاکل شوی. د پښتون ژغورنې غورزنګ وایي د فعال ګلالی اسماعیل په ګډون یو شمیر غړي خوشې سوي، خو لږته لږه اولس لا هم په اسلام آباد کې بندي دي، خو پولیسو یا د نیولو رسمي پخلی نه دی کړی. د ګلالی اسماعیل کورنۍ او د اسلام آباد چارواکو بیګا مشال رادیو ته پخلی وکړ چې نوموړي خوشې سوی ده. تر هغه وړاندې ځینې نور فعالان هم خوشې سوي وو. له دوی څخه انور اقبال مشال رادیو ته وویل
ویته د پښتون تحفظ موومنت سپورټر مارتي زه پښتون یم. ویته سره راغلی مې احتجاج نه راغلی و دسه احتجاج نه راغلی مې د پروفیسر ارمان صاحب بیا اخر کې ویل را قرآن باندې لاس کړی چې زه بیا د تحریک کې نه یم، احتجاج ته به نه راوځم، مې رګی دا نشو کولی.
بل پلو د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر منظور پښتین پر خپل فیسبوک د پنځو نورو داسې کسانو تصویرونه هم ورکړي چې د په وینا په کوټه کې پولیسو نیولي او نن به عدالت ته وړاندې کړي. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی ویلي افغان حکومت په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې پر سوله ایزو احتجاج کوونکو او ولسي فعالانو د تشدد په اړه جدي اندېښنې لري. ولسمشر اشرف غنی دا خبره نن پر خپل رسمي ټویټر پاڼه لیکلې ده. ولسمشر غنی لیکلي دي دوی باور لري چې دا د هر حکومت اخلاقي ذمہواري ده چې د زغدرزي او ترهګري پر ضد د ټولو ولسي فعالیتونو ملاتړ وکړي. نوموړي په وینا کې داسې ونسي نو دا به اوږدمهاله منفي نتیجې ولري. ولسمشر اشرف غنی زیاته کړی چې سخت دریځي او ترهګری د ټولې سیمې مجموعي امنیت ته خطر پیش کړی دی. د پاکستان لخوا تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویل سوی. دا په داسې حال کې ده چې د فروری پر دویمه په لورلای کې د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ ارمان لوڼی ووژل سو او له هغه وروسته د احتجاجونو پر مهال د یاد غورځنګ یو شمېر غړي نیول سوی دي. په شمالي وزیرستان کې جرګې پریکړه کړې چې په هیڅ صورت به هم د کورم تنګي ډیم جوړولو اجازه نه ورکوي. دا جرګه د چهارشنبې په ورځ په شوه تحصیل کې سوې ده چې د ځایي مشرانو ترڅنګ پکې د شمالي وزیرستان پارلماني استازي محسن داوړ هم ګډون کړی و. جرګوالو وویل چې دوی به د دې اجازه ورنکړي چې د عربونو روپیو جایدادونه او قیمتي مځکې په اوبو کې ډوبې سي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي راتلونکې اونۍ به وکولای سي چې د داعش وسلهوالې ډلې عملاً ماته اعلان کړي. ولسمشر دا خبره د چهارشنبې په ورځ په واشنګټن کې د داعش ډلې پر ضد یو کم اتیا غړو هیوادونو د ائتلاف راټول سو چارواکو ته په وینا کې کړې ده. نوموړي وویل د امریکا پوځ موږ د ائتلاف اتحادیان او د شام ډیموکراټو ځواکونو په شام او عراق کې عملاً ټولې هغه سیمې آزادې کړې دي چې د داعش تر واک لاندې وي. د ایران د بهرنی چارو وزیر جواد ظریف ویلي چې امریکا په منځنی ختیځ کې د جابیرانو وژونکو او سخدریزو ملاتړ کوي. جواد ظریف د فروری پر شپږمه پر ټویټر پاڼه لیکلي چې امریکا د هغو خلکو ملاتړ کوي چې سیمې ته یوازې تباهي راوړې ده. دا د نوموړي لخوا د امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ نیوکو ته ځواب و. ولسمشر ټرمپ ایران په نړۍ کې تر ټولو لوی د ترهګرۍ ملاتړ کوونکی ریاست بللی و. د خبرونو پای او سنتاس د موسمالو د کرنسوی به اوري.
نن د کرنسۍ مارکیټ نه ترلاسه شوي معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 138.10 روپۍ اخیستل کیږي او په 138.10 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاؤنډ په 178 روپۍ او په 178.50 روپۍ. یو یورو په 158.10 روپۍ او په 158.50 روپۍ. یو درهم په 80.50 روپۍ اخیستل کیږي او په 80.60 روپۍ خرڅول کیږي. یو ریال په 80.10 روپۍ او په 80.80 روپۍ. یو افغانۍ په 1.01 روپۍ او په 1.03 روپۍ. او په یو پاکستانی روپۍ 300 ایرانی ریالونه خرڅې کیږي او په یو پاکستانی روپۍ 302 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا له پېښور بنو کوټه کې موسم وچ او یخ وي. پېښور کې به کم نه کم درجه حرارت 15 او زیات نه زیات 18، بنو کې 14 او په کوټه کې منفی 2 او 4 وي.
اوریدونکو تاسې مشال ریډیو ته غوږی خبرونه مو زموږ له همکارانو اوریدل. په دې غړې کې د نور ریپورتونو تر څنګ د دې ریپورتونو تفصیل اورو. د پښتون ژغورنې غورځنګ له نیول شو کسانو ځینې خوشی شوې دي.
موبایل رانه جبرن واغستې او کم پوسټونه چې مونږ کړو یا کم مونږ لایو ویډیو کړو هغه را باندې ډیلیټ کړل. د شپې په یخ کې ځاتلې په شاړ ازمکه پراتو.
په شمالي وزیرستان کې د کورم تنګي ډیم د جوړېدو مخالفت شوې ده. وجه یې څه ده؟
په دا وجه باندې چې د میر څومره آبادی دو دا هېډي بېزي بربادي دي. د میر هر قسم طبيعي کېږي نقصان کېږي. د نن میر ټول کو بلخیل کوم په دا اتفاق سره چې میر په هر صورت باندې دا ډیم نور کوي.
په تاندې هلي ونیزه خبرونه کې به واوري چې شمالي وزیرستان ته تللو خزو څه ولیدل.
حالت چې کوم جنکې وي هغه به
مشال ریډیو ری په مسکو کې د افغانانو ترمنځ د سولې د لپاره غیر رسمي شو خبرو پاړه هم درته ریپورت لرو. خړمبی بلې موضوع ته راځو. پښتون ژغورنې غورځنګ وایي د فروری په 15 په اسلام آباد کې نیولې ملاتړي پرون د راولپنډۍ اډیالي جیل ته انتقال شوې دي. په همدې وخت کې د غورځنګ ملاتړي ګلالۍ اسماعیل بیګا ناوخته خوشې شوې ده او د غورځنګ بي خوشې شوې ملاتړي نور اقبال پرون ماښام مشال ریډیو ته ویل چې پولیسو ورته ویل چې په قران دلاس کې دي چې بیا به د دې غورزنګ ملاتړ نه کوي او نه به یې جلسو ته ورځي. خو هغه ویل چې ټولو ملګرو چې کوم دغلته په جیل کې وو هغوی ورسره دا ونه منله. په همدې حال کې د دې غورزنګ مشر منظور پښتین د ځینو کسانو نومونه او عکسونه په فیسبوک باندې خپره کړي دي. ویلي دي چې په کوټه، کراچۍ او اسلامآباد کې لا هم ځینې کسان نیول شوي دي. پښتون ژغورنې غورزنګ د پښتنو د حقونو لپاره مبارزه کوي. په اړه د پامیر ساحل رپورټ اورو.
پښتون ژغورنې غورزنګ او د بشري حقونو فعالانو ویلي دي چې د فبروري پر 15 په اسلام آباد کې نیولي ځینې کسان خوشي شوي. د غورزنګ یو مشر ډاکټر عبدالحی وزیر او د غورزنګ ملاتړی انور اقبال بیګا ماخام مشال راډیو ته ویل 12 کسان سهار مهال پولیسو د اسلام آباد د کوهسار لتاڼۍ خوشي کړل. په عین وخت کې د بخښنې نړیوال سازمان د پاکستان پر حکومت غږ کړی چې د غورزنګ ټول نیولي پلویان او غړي خوشي کړي. د فبروري پر 15 د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر منظور پښتین په بوري کې د غورزنګ د غړی او د کالج استاد محمد ابراهیم ارمان لونی د وژنې په خبرګون د ټول پاکستان پر کچ د مظاهرو او احتجاجونو اعلان کړی و. خو په اسلام آباد کې پولیسو د غورزنګ ګڼ غړي او پلویان ونیول. د غورزنګ یو ملاتړی انور اقبال وایي د فبروري 15 او 16 د شپې مهال پولیسو له بیلابیلو تاڼو څخه نیولي ملګري د اسلام آباد کوسار تاڼې ته ولېږدول. د اقبال په خبره چې سهار پولیسو 12 کسان خوشي کول نو ورته قرآن راوړ او ورته وویل چې پر هغې لاس کېدي او لوړه وکړي چې بل ځل به د غورزنګ په غونډو احتجاجونو کې ګډون نه کوي.
دولس کسان خوشی کړو. موبایل یې رانه جبرن واغستې او کم پوسټونه چې مونږ کړو یا کم مونږ لایو ویډیو کړو هغه را باندې ډیلیټ کړل. د شپې په یخ کې ساتلې په شاړ ازمکه پراتو او بیماران پکې مو سهارې بیا په هغه باران کې راویستلو بهارې ودرولو. داسې یو حلفنامه ټایپ په راته لیکل نو څلور ځلې ضمانت تپوس وکړو. ویته د پښتون تحفظ موومنت سپورټر یم. مارتی زه پښتون یم. ویته سره راغلم احتجاج نه راغلم. و داسې احتجاج نه راغلم د پروفیسور ارمان صاحب. بیا اخر کې ویل را قرآن باندې لاس کې د جزبه بیا د تحریک کې نه یم. احتجاج ته ونه راوځم. مې رګی دا نشو کولای.
اقبال زیاتوی چې تر دې خبرو وروسته پولیسو 12 کسان خوشی کړل او د هڅه وکړه چې نور هم خوشی کړي خو پولیسو تاڼې ته دننه نه پریښودل. په یاني وخت کې د اسلام آباد یو لوړپوړی چارواکي بیګا شپې ناوخته د نوم نه خودو په شرط مشال راډیو ته د غورزنګ د بل ملاتړي ګلالی اسماعیل خوشی کېدو تصدیق وکړ. نوموړی هم د احتجاج پر مهال نیول شوی او کورنۍ ویلي ول چې ټول ورځ ورته چارواکو د هغې د ځای ځایګي په اړه هیڅ معلومات نه ورکول. د پاکستان، افغانستان، امریکا او د اروپایي هیوادونو په ځینو ښارونو کې فعالانو د فبروري پر 15 د استاد محمد ابراهیم ارمان لونی د وژنې ضد احتجاجي غونډې، مظاهرې او لاریونونه وکړل. لونی د فبروري پر 2 په بوري کې وژل شوی و او عیني شاهدان وایي چې د پولیسو یو افسر د ټوپک په کنداغ پر مغزي وواهه چې له کبله یې هغه بے هوش او بیا مړ شو. خو د بلوچستان د کورنیو چارو وزیر زیاولا لانګاو د فبروري پر 3 مشال راډیو ته ویل چې لومړنۍ پلټنې ښیي چې لونی د زړه حرکت درېدو له وجې مړ شوی. په عین وخت کې د بلوچستان حکومت د نوموړي د وژنې د پیښو پلټنو امر کړی او ژمنه یې کړې چې ککړ کسان به د قانون منګولو ته سپاري.
د مشال ریډیو د پنځمبه یا د زیارت ورځې 19 پروګرامونه
سندرې جادوګرې
پلسنی مو بجو
ورورولي
پیاونی مبجا
تاندی هلی
پپاو کم دو بجو
د مشال پنوم
په دو بجو
د مشال ترنا لاندې
په دونی مو بجو
د نړۍ رنگونه
په درینی مو بجو
روخانه مستقبل
پپاو کم سلورو بجو
هارون باچا هنری گړای
په سلورو بجو
اوریدونکو تاسې مشال ریډیو اورئ. د خبر پښتونخوا صوبای اسمبلی د شمالي وزیرستان د خیسور د پیښې او د پښتون ژغورنې غورزنګ دی او مخکښ ارمان لونی د وژنې په اړه پرون تود بحث کړی. مخالف ګوندونو د دې پیښې د پلټون لپاره د عدالتي یا پارلماني کمیشنونو جوړولو غوښتنه کړې ده. د خیسور یو ماشوم د جنوري په میاشت کې تور پورې کړی و چې پوځیانې کور ته ورغلی وو او د میرمنو بې پردګي یې کړې ده. په دې اړه د خالد خان رپورټ.
دا شورو پورس خیبر پختونخوا اسمبلی کې ځینې مخالف ګوندونو دا خیسور په پیښې او بلوچستان کې د ارمان لونی په وجنه دا صوبایي او وفاقي حکومت نه غوښتنه وکړه چې دا دغه پیښو د پلټنو لپاره د عدالتي کمیشن یا پارلماني کمیټي جوړه شي او کوم خلک چې د خپلو حقوقو لپاره احتجاج کوي حکومت ته هغوی سره مذاکرات وکړي. دا پاکستان پیپلز پارټي صوبایي اسمبلی غړی احمد کندی وویل چې قبایلی سیمه اوس په قانوني توګه د خیبر پښتونخوا برخه جوړ شوې دي او په کار ده چې د خیسور پیخې په حق لا صوبایي حکومت خپل موقف او وضاحت وړاندې کړي. دغه شان هغه زیاته کړه چې پښتنو ځوانانو چې کوم غورځنګ د خپل حقوقو دپاره پیل کړی دی، حکومت له پکار دی چې دوی سره خبرې کړي او د دوی غوښتنې ومني.
تاسو سره دلیل په دلایل باندې خبره کول غواړي، هغه ریاست منتخب نمائندو سره د سیاسي خلکو سره خبرې کول غواړي. سیاسي خلکو هتیار هم د خبرې دي او دا قانوني خبرې دي او دلایل دي او مکالمه ده، نو عام دغه خبره غواړي لګیا دي او بار بار وی لګیا دي. زوایم چې دا شی مانند دی پر دې کې لګون دی بیړه وکړه چې دا شی ورس په ورس لټکیږي لګیا دي.
دا امین شل پټه سردار حسین بابک وویل چې یو خواخو یو تعلیم یافته ځوان د ریاستي ادارو لخوا وجل کیږي او بل خوا حکومت داغه جنازي یا داغه په مرګ د احتجاج کولو باندې خلک نیسي.
ټول دنیا کې احتجاجونه روان دي. دا چې کوم واقعیه ماشوم د خیستر بیان کړی دا ما خدا مطالبه وکړي چې په کار دا و چې وزیر لال ته تلوي، په کار دا چې د وزیرانو یو کمیټي جوړ کړو غال ته تلوي چې معلومات کړو چې دا کمیټي جوړ شو چې تحقیقات وشي چې دا څه چل شوی دی. هغه حکومت بالکل د لایلم اظهار کوي.
دا جماعت اسلامی انت الله خان اول چې دا خیسور او لورلای پیخي د بشري حقوق خلاف ورزي ده او د دوی ګوند دا پاکستان په سینټ کې هم د دې په ضد आवाज اوچت کړي دي او د خیبر پښتونخوا د اسمبلی په فلور هم هغه غوښتنه کوي چې دا دې پیخو د پلټنې لپاره د عدالتي کمیشن یا پارلماني کمیټي جوړ کړی شي. دا پښتونخوا د قانون وزیر سلطان خان اول چې قبالي سیمه اوس د خیبر پښتونخوا د انتظام لاندې دي او د صوبي وزیر اعلی اوس د دغه ځایونو انتظامی مشر دی، خو په کار ده چې د خیسور او نور دغه شان پیښو په حق لا صوبایي اسمبلی کې بحث وشي، نو بیا به حکومت خپل پالیسی یا موقف څرګندوي. خالد خان، مشال ریډیو، پیښور.
ل یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پانه خوښ کړی دا،
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
اوریدونکو، په شمالي وزیرستان کې د کرم تنګي ډیم جوړولو پر ضد یو جرګه شوې ده. پرون په دې جرګه کې مشرانو فیصله وکړه چې دوی به ډیم جوړېدو ته پرېنږدي. د دوی په وینا دا ځکه چې دې سره به دوی کډوالۍ ته اړ شي او خوښه کورونه چې دغه سیمه کې دي هغه به د اوبو لاندې راشي او همداراز ځمکو ته هم نقصان رسېدلی شي. د دوی په وینا د دوی اربونو روپو جایداد ورسره تباه کېدلی شي. په دې اړه چارواکي څه وایي نور په دې رپورټ کې ورو.
تحصیل شوه کې جوړه شوې دغه جرګه کې د سیمې ګڼ شمېر مشرانو، ځوانانو او شمالي وزیرستان قومي اسمبلی غړي محسن داوړ هم موجود وو. مشران وایي د اربونو جایدادونه او آبادي به ډوبولو لا کله هم ور نه کړي.
د جوړول مخالفات کی په دا وجه باندې چې د نیس تعلیم کلچر خاصی تازای قسم ځان راکی چې څومره آبادی دو دا هېډی بیزی بربادی زی د نیس هر قسم تبوی کیږي نقصان کیږي د نن نیس ټول کو بلخیل کوم په دای اتفاق سره چې نیس په هر صورت باندې دا ډیم نور کوي چې ته د دریب غا ډیم تړلای دا یو متعلق قوم ته د مراد نیو کې نیس ته د دې ځای نه دی پچارو اجازه کړي نور کوي.
محمد ریاض خان وای هیڅ مراد په بدل کې نه غواړي زکات چه د فائدې په ځای تاوان دی.
په دې کې زمونږ کورونه، بازارونه، د مونږ هسپتالونه، د مونږ ارڅه ورکیږي، د مونږ نه څه خبره کیږي، مونږ اسې کډوال کیږو، مونږ به ارڅه ته تندونه لګاوو. مراحت بندا زمونږه اعتبار نه کیږي. هغه ولې چې مونږ میران صاحب بازار وران شو، مرلی بازارونه وران شو، زمونږ کورونه وران شو، زمونږه سوال تبا شو، د کور 3 لک روپۍ ورکوي خو هغه ورکړي نه دي.
د شمالي وزیرستان قومي اسمبلی غړي محسن داوړ چې دغه جرګه کې موجود وو، مشال تا وویل چې دولت که د بجلی یا ترکۍ منصوبې جوړوي نو دلته نورې ډېرې منصوبې کېدلی شي.
سرسو چې دا خبره دی واپس نه اخیستې، مونگ بند پشاکی گو نو پارم کنو فکار وجہر قسم دا سے منصوبہ جوڑی کی مدو لوکل دا غزے دا خلق نہ پہلا تپوس سی دا خلق کی ٹول لبی کی دیو پہ کی بکورا کی گی نہ مونگ کا منظور دا دے کام دا منظور دا بجلی نورم الٹرنیٹیو دے منصوبے دی فکار وجہر من کارو جی دا سے منصوبہ کارو جی مجھے خلق کو جون وقت نہ خراب کی
کرم تنگی ڈیم فیز 1 باندے 2018 سم کال کے پتہ سیل سپینوام کے کار شروع شوے چه داغه لپارا یو ایس ای آی ڈی وابداتا ات نیم عربا روپه هم ور کرده دی خو فیستو یعنی تاسیل شوا که مکمل دیم یا بند تڑلو زائی خلق مخالفت کردی چه داغه دیم یا بند سرا تاسیل شوا پا و بودو بیجی کورم تنگی دیم دیر پخوان منصوبا دا چه دوازراتم کال که یاد دیم سر ترس دون که و خود زائی و لس پا مخالفت داغه منصوبا لا هم د ځن شکار ده. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
خزی د پښتني ټولنې نیمایي برخه جوړوي.
کدوی پرمختللی وی نو ټولنا پرمخسی پتاندې هلی خبرونه کې لفرخنده ست سره به ووري چې د پښتنو خصوص د پرمختګ پر وړاندې خندونه څه دي.
د هرې نهې یا سه شنبې او هر زیارت یا پنجشنبې په ورځ
اوریدونکو نن د پښتون سیاستوال او مشهور انقلابي شاعر اجمل خټک اتلم اتم تلین دی. په دې اړه به ځینې غونډې هم جوړیږي. اجمل خټک د شلمې پیړۍ د پښتون قامي تحریک یو له هغو شخصیتونو و چې نه یوازې د ګڼو شعري ټولګو د چاپ له امله د انقلابي شاعر په حیث پیژندل کیږي، بلکې د پښتنو په قام پرست سیاست کې هم لوی کردار او رول دی. هغه ډېر وخت په کابل کې هم تیر کړی و. په دې اړه عبدالحی کاکړ د نورالبشر نوید سره خبرې کړې دي چې لیکوال او شاعر دی او اجمل خټک د نږدې نه پیژند.
ډېر ماشوم وم کل سبق کوي چې ما هغه وخت اجمل صاحب لیدلی وو. د هغه تېر د نظم ما په اول ځل اورېدلی وو. د هغه فکر چې کوم دی ما په هغه وخت کې قبول کړی وو. دا د
اجمل خټک به حیثیت شخصیت د پښتنو په دې نږدې تاریخ کاغه ادبی دی که سیاسي دی، د ده له نورو ځخه مختلفه یا ځانګړې چاپ څه دی د پښتو پر ادب او یا پر سیاست؟
مثال سره نظم کړی دی نو هغه کې د بیدارۍ یو غږ کړی دی. هغه کې دا یو کور ورکړی دی چې بغیر د انقلاب نه او بغیر د خپل اختیار نه او بغیر د خپل خاورې د مینې محبت نه او د امن نه سیاسي شعور نه او د انقلابي فکر نه د نزدیکی فکر نه بغیر دا ژوند او دا پښتون او دا خاورې نیمګړې ده. هغه یو مترقي انقلابي شاعر او یو مترقي او انقلابي نثر لیکونکی او یو ډېر ښه محقق او ډېر ښه مکرر او تحقیق دواړو میدانونو شخصیت ادب د سیاست داسې شخصیت چې هغه مزاحمتي ادب بنیاد
همدغه تازه راځمه. یعنی نورالبشر نوید صاحب تاسو همدغه تاسو کله ذکر کوئ چې د پښتنو سوکالي خوشحالي هر سیاسي کارکون یا تر دله مخه یا تر هغه شاته دا کوي او دا یو قسم رواج جوړ شوی، خو خپله د اجمل خټک په دې کې تازه رنگ نوی رنگ ځانګړتیا څه وه چې د دومره خلکو یعنی خلک دته جلب سوی؟
مزاحمتونه بعض خلک انقلاب یا بعض خلک دا فکر چې کوم دی هغه په کاغذونو کې او په خرطونو کې بیانوي یا په تقریر کې بیانوي. سړي په تقریر تحریر او عمل درې واړو میدانونو کې چې کوم دی نو
نور بشر نوید صاحب، د اجمل خټک د ځوانانو په روزلو کې که هغه په شاعري کې رنګ پر اچول وي که په سیاست کې اچول وي، د دې یو پر نسل کهول په تیارولو کې د څومره رول دی؟
اجمل صاحب د باچا خان او ولی خان نه پټ په ظلمو کې یو داسې رول کړی چې هغه ادب دی او هغه سیاست دی او که هغه نظریاتي لار نو حتی چې هغه د سر ورکولو د قربانۍ لاره ده نو هغه اجمل صاحب داسې خطره پیدا کړي دي چې هغې خپلې لارې سره خپل هدف سره چې کوم دی ډېر مخلص وو.
دې کې نورالبشر نوید صاحب یو بل سوال دی، ځکه چې که موږ ګورو اجمل خټک چې کله سیاست شروع کړی دی له 1942 کې دا عملاً سیاست ته راغلی دی، او بیا چې ورسته سیاست کې راځي نو دلته دوا ډیر لوی شخصیتونه له وخت سره پیدا کیږي. یو خو د شخصیت سیاغه باچا خان دی، لغه ورسته بیا دغه زوی ولی خان دی. د دې دواړو شخصیتونو خپل خپل یو حیثیت دی. د دوی په دې وزر کې ځننه دریم کس سیاغه غریبم دی او دغه پس منظرم هغه سینه دی، خانم نه دی. دا کم کمال په اجمل خټک کې د دې دواړو شخصیتونو په وجود کې یو شخصیت ځان جوړ کړي.
دا مشال ریڈیو دا
اوردن کو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. امریکای ویلی دی چې افغانستان د سرتیرو استولو په اړه هیڅ محل ویش نه دی ټاکلی. دا خبره د برنون چارو وزارت وی ویندې پرون تر هغه وروسته کړې چې د طالبانو یو لوړپوړی چارواکي عبدالسلام حنفی پرون د روس په سر ښار مسکو کې په یوې غونډه کې خبرلاند وویل چې د اپریل تر پایه به نیمایي امریکایي پوځیان له افغانستان څخه ووځي. بل خواته په روس کې په مسکو کې د طالبانو او د ځینو افغان سیاستوالو ترمنځ خبرې اترې هم شوې دي چې افغان حکومت پکې برخه نه درلوده. د افغان حکومت ویلي چې دا غونډه ځکه مهمه نه وه چې کوم د فیصلې کولو توان یې نه درلوده. په دې اړه د پامیر ساحل رپورټور.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې له افغانستان د سرتیرو ایستلو په اړه هیڅ مهالویش نه دی ټاکل شوی. دا خبره د وزارت یوې ویاندې د فبروري پر شپږمه تر هغې وروسته رویټرز اژانس ته کړي چې پر همدې ورځ د مسکو د غونډې پر مهال د طالبانو د پلاوي مرستیال مشر عبدالسلام حنفي خبریالان ته ویل واشنگتن له فبروري میاشت څخه له افغانستان نیمایي یعنی وزر سرتیري واسي. نوموړي په جنوري کې په قطر کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیزاد سره شپږ ورځنۍ خبرو ته په اشاره وویل له افغانستانه د پاتې امریکایي سرتیرو ایستلو لپاره دوه کمیټې جوړیږي. د وای امریکایانو موږ ته وویل چې د فبروري له پایله واخله د 2019 زیږیز کال د اپریل تر پایه له افغانستانه خپل نیمایي سرتیري باسي. په افغانستان کې د پاتې امریکایي سرتیرو لپاره به دوه تخنیکی کمیټې جوړیږي، یوه به یې د امریکا او بله به یې د طالبانو وي. دا کمیټې به د پاتې سرتیرو د ایستلو پر مهالویش کار کوي. له هغه مهال الویش سره سم با پاتې امریکایي سرتیری له افغانستان ووځي. خورویټرز خبری اژانس ته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو بیان دی چې نوم یې نه دی ښودل شوی ویلي واشنگتن له افغانستان د پوځیانو ایستلو په اړه هیڅ مهالویش باندې نه دی سلا شوی. نوموړي زیاته کړې چې که ټولې خواوې هغه اړین اقدامات وکړي چې ورسره به افغانستان بیا د ترهګرۍ لپاره ونه کاریږي نو چې کله شرایط او حالات اجازه ورکړي واشنگتن په هغه هیواد کې د ځواکونو په موجودګۍ کې بدلون ته کتنې ته تیار دی. له افغانستانه د پوځیانو ایستلو په اړه د طالب چارواکي عبدالسلام حنفي دا څرګندونې پر داسې مهال خپرې شوې دي چې د فبروري پر 15مه د طالبانو بل لوړپوړي چارواکي شیرمحمد عباس ستانکزي په مسکو کې ویلي ول چې له افغانستانه د سرتیرو د ایستلو مهالویش نه دی ټاکل شوی. پر هماغې ورځ د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په خپله کلنۍ وینا کې ټینګار وکړ چې د ضرورت پر اساس په هیوادونو کې سرتیري ساتي. افغان حکومت ویلي دي چې د ټرمپ کلنۍ وینا وښوده چې واشنگتن او کابل ستراتیژیک ملګري دي او په ګډه د ترهګرۍ ختمولو هڅې کوي. په عین وخت کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د فبروري پر 15مه په یو بیان کې وویل چې د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو له افغان ولسمشر اشرف غنی سره په ټلیفوني خبرو کې ویلي دي چې واشنگتن په افغانستان کې تلپاتې سولې ته ژمن دی. بیان زیاتوي چې پامپیو د سولې او ثبات لپاره د افغانانو ترمنځ پر خبرو اترو ټینګار وکړ. د مسکو په دوه ورځنۍ ناسته کې چې د فبروري د شپږمې تر ماښامه روانه وه د پخواني ولسمشر حامد کرزي، د ولسمشرۍ بل نوماند حنیف اتمر او د طالب استازو په ګډون پکې یو شمېر افغان سیاستوالانو برخه واخیسته خو د کابل استازو پکې ګډون ونه کړ. د افغانستان ځینو سیاستوالانو د مسکو غونډې ته د بین الافغاني خبرو اترو نوم ورکړی خو افغان ولسمشر اشرف غنی د فبروري پر 15مه د افغانستان طلوع ټلویزیون ته وویل چې د سولې د موافقې کولو واک له افغان حکومت سره دی.
د سولې پر لور
مشخبل خاورا
امر غواړو.
یا
یو ناسا په درزو شو په بس دغه مړی مراد و استعمال ته دومره پراته دي
هر طرح کرے بدرنگ زکدا چی دا غمین نشون د سرنست دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمی کی
موږ پند یو مې دي نور نو غوړی چې موږ به ګنا زمونږ کتابتون ته کینی ټول تخپل فلو غوړی چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ځي چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو ل مشال رادیو ووري
مشال رادیو ته غوږی اوریدونکو یوه نیمه بجه کېدونکې ده راځي ل بروال کاکړ څخه د خبرونو لنډیز ووري
د افغانستان یو شمیر سیاستوالو او د طالبانو پلاوی له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو پر وتلو او د ملګرو ملتونو له تور لیست څخه د طالب مشرانو د نمونو پر ایستلو ټینګار کړی دی. د خبره د چهارشنبې په ماښام په ماسکو کې پای ته رسیدلې هغې دوه ورځنۍ غونډې په پریکړه لیک کې راغلی چې افغان سیاستوالو او د طالبانو پلاوی پکې ګډون کړی و. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي چې تر اوسه له افغانستانه د امریکایي سرتیرو د ایستلو لپاره هیڅ ډول مهالویش نه دی ټاکل شوی. دا خبره زلمی خلیلزاد تېره شپه پر خپل ټویټر پاڼه لیکلې ده. د پښتون ژغورنې غورځنګ وایي د فعال ګلالی اسماعیل په ګډون یو شمیر غړي خوشې شوي خو لږ تر لږه اوولس لا هم په اسلام آباد کې بندي دي خو پولیسو یا د نیولو رسمي پخلی نه دی کړی. د ګلالی اسماعیل کورنۍ او د اسلام آباد چارواکو بیګا مشال رادیو ته د هغې د خوشې کېدو پخلی وکړ. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی ویلي افغان حکومت په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې د پرله سولیزو فعالانو د تشدد په اړه جدي اندېښنې لري. ولسمشر اشرف غنی د خبر نن پر ټویټر پاڼه لیکلې ده. نوموړي ویلي دوی باور لري چې دا د هر حکومت اخلاقي ذمہواري ده چې د سخت دریځۍ او تراګرۍ پر ضد د ټولو ولسي فعالیتونو ملاتړ وکړي. په شمالي وزیرستان کې جرګې پریکړه کړې چې په هیڅ صورت به هم د کورمتنګي ډیم جوړولو اجازه نه ورکوي. دا جرګه د چهارشنبې په ورځ په شوه تحصیل کې شوې ده. د ځایي مشرانو ترڅنګ د شمالي وزیرستان پارلماني استازي محسن داوډ هم پکې ګډون کړی و. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي راتلونکې اونۍ به وکولای شي چې د داعش وسلوالې ډلې عملا ماته اعلان کړی. ولسمشر دا خبره د چهارشنبې په ورځ په واشنگټن کې د داعش ډلې پر ضد د یو کم اتیا غړو هیوادونو د ائتلاف راټول سو چارواکو ته په وینا کې کړی.
اوریدونکو تاسو له بوروال کاکړ څخه د خبرونو لنډیز واورید. اوس هم د بوروال کاکړ جوړ کړی اونیز خبرونه اورورولي اورو دا ځل پکې په جنوبي افریقا کې د اسلام په اړه ډیر څه اورېدل شي.
اوریدونکو سلامونه او ستړي مسه. د مشال رادیو په اونیز خبرونه ورورولي کې مو زه بوریوال کاکړ هرکلی کوم. په دې خبرونه کې په جنوبي افریقا کې پر مذهبي ازادي خبرې کوو. پر دې بحث کوو چې هلته میشتو مسلمانانو ته مذهبي ازادي تر کومه حده حاصله ده. ځایي خلک دوی ته په کوم نظر ګوري. کله هم ورسره د مذهب پر اساس توپیر چلند یا امتیازي سلوک سوی او کنه. هلته پاتې روکړو کلونو کې یې شی او بدی خاطرې څه دي او دوی نړیوالو حالاتو ته په کتو سره د خپل وطن ولس ته څه پیغام لري. د دې ټولو پښتنو ځوابونه په همدې خبرونه کې لټو. جنوبی افریقا یو له لویو افریقایي هیوادونو دی چې له نیمیبیا، بوتسوانا، زمبابوي او موزمبیک سره پولې لري. په جنوبی افریقا کې دننه دوه خپلواک ریاستونه سوازیلند او لیسوتو هم شامل دي. د جنوبی افریقا له نورو اړخونو ساوت اټلانټیک سمندر او بیرای هند راچاپیر دي. جنوبی افریقا د آبادی له پلوه هم د افریقا او یورپ یو له تر ټولو لوی هیوادونو ده. په نړۍ کې د آبادی پر زیاتوالي نظر لرونکي ادارې ورلد میټرز د معلوماتو لمخې دا وخت د جنوبی افریقا آبادی څه باندې 50 میلیونه ده. په جنوبی افریقا کې د نړۍ د زیاترو لویو مذهبونو پلویان ژوند کوي. د ګلوبل ریلیجیس فیوچر نومي ادارې د معلوماتو لمخې په جنوبی افریقا کې تر ټولو زیات منونکي د عیسوي مذهب دي چې د هیواد د ټولي آبادی څه باندې 81% جوړوي. یادی ادارې لیکلي چې په جنوبی افریقا کې پر مذهب د باور نه لرونکو شمیر څه کم 45% دی. په نور مذهبونو کې بیا مسلمانان زیات دي چې د هیواد د آبادی 1.5% جوړیږي. د دې ترڅنګ هندوان، یهودان او بودایان هم پکې ژوند کوي. په جنوبی افریقا کې په میشتو مسلمانانو کې پښتانه هم په لوی شمیر آباد دي. وزیر خان مومند یو لهغو دی او له تیرو شاوخوا 10 کالو راهیسې هلته ژوند کوي. نوموړي وویل د جنوبی افریقا حکومت ورته په پوره توګه مذهبي ازادي ورکړې ده. وزیر خان مومند وویل هلته خو د اسلام تبلیغ کوونکي لا هم په آزاد خپل فعالیتونه کوي.
جمعتونه شته، هر ځکه جمعت شته. د دوی چې کوم لیډرشپ دی نو مسلمانانو سره ډېر ښه تعلق دی. د جنوبی افریقې د لیډرشپ یا د خلکو ډېره ښه مینه ده ورسره. نو منځونه زموږ ته مکمل ازادي ده. په دې روژه کې تبلیغي جمعتونه هم راځي، ښه آزاد ګرځي، څه مسله نشته دی.
له نوموړي مې وپوښتل چې کله هم د مذهب پر اساس ورسره امتیازي سلوک سوی او که نه. نو هغه وویل
نه زه خو به ویم چې دا دغه لحاظ سره یو ډېر ښه خلک دي او ډېره ښه ازادي ده. هم د دې ملک مسلمان سره هم ښه تعلق دي او که په ورلډ وایډ وګورئ نو په هغې دنیایي لحاظ هم نور ښه تعلق دی مسلمان سره د دوی.
د وزیر خان مومند په وینا د جنوبی افریقا خلک په ځانګړې توګه سیاسي استازي د مسلمانانو مذهبي غونډو ته هم ورځي.
چې کله اوس داسې یو مذهبي سکالر را شي د دوی بیا خپل لکه زمونږ چې کومه دلته مین سیاسي پارټي د این سي کوم د منډیلا پارټي چې کومه ده نو دوی بیا کسان راځي هغوی هم اوري چې یاره دا څه وایي، اسلام څه شی دی. او یا به ورسره قرآن شریف هم په انګلیش کې وایي چې یاره دا څه وایي، اسلام چاته څه وایي.
رئیس خان هم له 2000 لومړي کال راهیسې په جنوبی افریقا کې میشتې او د هیواد په زیاتره برخو کې ګرځېدلی دی. نوموړی هلته د مذهبي ازادۍ په اړه وایي مسلمانان هلته په 3-4 دورو کې ورغلي دي او هیڅ ستونزه نه لري.
دلته الحمدلله په ساوت افریقا کې د مذهبي مکمل ازادي ده هر انسان ته. دلته مسلمانانو نه غیر دلته لوکل چې دي 3 قسم مختلف مسلمانان دي چې یو پکې کیپ ملای ورته وي چې دا د ملیشیا نه ډېر مخکې راغلي. بیا پک انجن دي ډېر زیات لوکل، هغه انجن کې بیا میمنن دي، ګجراتین انجن، الحمدلله څو اردو سپیکنګ هم پکې دي، څو پښتانه چې کوم زاړه راغلي هم پکې دي. او الحمدلله دلته هر قسم مذهبي ازادي ده.
رئیس خان وویل په جنوبی افریقا کې د ټولو مذهبونو خلک د ورونو غوندې د امن په فضا کې ژوند کوي.
یو ادیره د مسلمان ده، یو د کریسچن دا، او یو د یهود دا. نو مقصد دې شي او الحمدلله دلته چرته اوسه پورې په دې 10 کال کې مونږ ته په مذهب باندې ډایرکټ اٹیک نه کوي.
د هم ویل چې ځای چارواکي لا د مسلمانانو په غونډو کې ګډون کوي.
13 کال یو اجتماع و دلته په پریټوریا کې، او په هغه کې الحمدلله چې کوم پولیس منیسټر هغه شرکت کړی او راغلی او باقاعده هغه پکې ناست وو او ډېر ښه خبرې کړې. ریلیشن شپ دلته چې دی د مسلمان او د غیر مسلم ډېر ښه دی.
رئیس خان وویل چې کله په نړۍ کې د مسلمانانو د وژنو کومه پیښه رامنځته سي نو آن تر دا چې یهودان لا هم د هغو پیښو د غندلو لپاره احتجاج کوي.
چونکې یهود هم بعضې وخت چې کله دلته کله په فلسطین یا دغه کې شي نو دې ځای کې چې کوم یو ماینورټي کې ډېر لږ یهود دي، خو هم بعض وخت روزي او د شاید پروتېست هم وکړي او د هغو خلاف د خپل یهود چې کوم دي اسرائیلي د هغو خلاف سټېټمنټ هم ورکړي.
امین ایاز وای له تیرو شاوخوا 9 کالو راهیسې په جنوبی افریقا کې ژوند کوي او دا هیواد په زیاترو برخو کې ګرځېدلی دی. نوموړي د خپلو مذهبي مراسمو په اړه وویل چې جمعتونه سته خو د مصروفیاتو له کبله خلک زیاتره وخت د جمعې لمانځه ته راغونډېږي.
مونځ اودس دغه وایي چې غونډو دا خلک په جمعې په ورځ راغونډېږي او چې څوک چې دا کړي واله د جومات ته نږدې وي نو هغه وله د کټۍ میلاویږي وله رامنډه کوي. اختر څه زموږ هسې ایونټ نه وي، خو دغه هغوی چې بس ځینې سره بس ټلیفونونه باندې باره کې وکوو او دغه د منځن آباد دسی یو ګنټه نیمه چې دا کوم مرګري دا بس یو دیری ته راغون شو بس هغه چې زلوبې سم کړي.
امین ایاز ویل دوی په دې ډیر خوشاله دي چې په یو غیر مسلم هیواد کې مکمله مذهبي ازادي ورکړل شوې ده چې خپل عقیده وپالي.
مذهبي خو دلته ښه پوره ازادي ده. ګینریزي رهبره نیلسن منډیلا ګینې راوینې چې کلمې نه ده ویلې ګینې نور یار یو شی د مسلمانې او زموږ د مسلمانانو سره د هغې ډېر خوږ یو.
نوموړي وویل ځینې خلک هلته داسې سته چې د نورو هیوادونو خلک ورباندې ښه نه لګېږي، خو د ده په وینا هلته څوک مذهب ته په بد نظر نه ګوري.
اوس پورې داسې د مذهب سپکوالی نه دی شوی، البته د دې شوی دی چې دا ځای زما دی او ته دلته څه کې، او نور داسې د مذهب سپکوالی هېڅکله نه دی شوی، البته موږ یې قدر کړی دی.
نوموړي وویل هلته تبلیغي جماعتونه ورځي او ښه په آزاد توګه خپلې هلې ځلې کوي.
دلته سره پیښور پیدل جماعتونه راغلي وو، هغې سره موږ پیدل پیدل وختونه دلته لګولي دي. نو د هفتې د اتوار په ورځ موږ داسې د لوکل جماعتونه هم راځي د دوه ورځو، نو هغه هفتې شپه او د اتوار ورځ تېره کړي، نو هغه خوا او شا چې کوم خلک مسلمانان دي چې د جومات ته نه شي راتللی، نو هغې له به موږ ورشو.
امین ایاز دا یو خوږې خاطرې په توګه وویل چې یو افریقایي مېرمنې دوی د اوداسه او لمانځه لپاره خپل کور ته بیولي وو.
یو ځل زه تبلیغ جومات کې وم او پیدل روان وم، او هغې ولم سه د روټۍ غم کولو، او زه یو دوه تبلیغیان بار ووتلو، نو خدای شته دلته یو کس یو بوډۍ زنانه راووتله، هغې موږ پسې واړه راولېږل، ګینې موږ پسې مزل هم کړی، وایي دلته راشئ وایي تاسو چې هلته ورللو، وایي اول خو دغه وکړئ چې زما کور کې وایي ادې دا مونځ ته ټنډازه وایي دا عبادت ته، وایي تاسو د ټنډازه والا خلک یست ټنډازه، وایي دا زما د کور کې وکړئ. چې بیا هلته کور کې م وکړو، نو چې هغې زمونږ کوم قدر وکړو که نه، نو هغه اوس هم زمونږ هغه سترګو کې دي. او دا یو سې عجیبه واقعه وه چې موږ ته هېڅ هم نه میلاوېدله، او هغه ښځې موږ له هم یم چې هغه د چا څه کار پسې راوتې وه، کار یې م وکړو، کور کې راله ځای م راکړو، هلته مونځ هم وکړې او درسونه هم لر راکړو.
بلال خان بیا په 2001 کال کې جنوبي افریقا ته تللی او هلته آباد شوی و. نوموړي وویل د مسلمان په حیث داسې احساس کوي چې پوره ازادي ورکړل شوې ده.
ماشاءالله جمعتونه مشته او په ځینې ځای علاقو کې خو چې کم دی نو اذان هم په لاؤډ سپیکر باندې کېږي، او بالکل په جمعتونو کې چې کم دی نو تراویم کېږي او 15 وخته مونځ او درس هم کېږي.
بلال خان د ځایي افریقایي وګړو او مسلمانانو ترمنځ د شو اړیکو بیانولو لپاره د دې هیواد د ستر مبارز نیلسن منډیلا یو کیسه وکړه.
کوم دکان په کرای باندې ولې زما لینډلارډ چې کوم دی دکان مالک، هغه ما ته یو ورځ دا کیسه وکړله چې زموږ په 1995 کې یو چرچو په یو خار ایست لندن وته وی، او هغې له وایي نیلسن منډیلا راغلی، نو وایي نیلسن منډیلا ما ته وویلي چې تاسو خلک سموسې پیژنئ، وایي موږ ورته وویل چې نه سموسه نه پیژنو، چې سموسه یو خوراک دی، دا د انجینو خلکو او د مسلمانانو د غرې خوراک دی، او دا مال دوی ډېرې زیاتې جیل ته راوړي دي، ما به خوړلې په جیل کې، نو هغې هم لکه یو قسم لستیپت او خیر د مسلمانانو وویلې.
وزیر خان مومند وویل په کومه ټولنه کې چې برداشت نه وي هلته مسلې وي.
ټوله مسله زمونږ من کې چې دا دار دی برداشت ته که نه، دا بس موږ په اسلام عمل نه کوو، الله پاک وایي چې زه صبر والا سره یم، نو کوم خلکو کې صبر راغی زمونږ ملک والا کې راغی، نو انشاءالله موږ به ډېر کامیاب قوم یو.
رئیس خان وویل که په خپل وطن کې وي او که په پردي وطن کې وي، داسې ژوند پکار دی چې د کورنۍ او کام لپاره د ویاړ وړ وي.
خپل شناخت چې کوم دی، موږ پښتانه یو، پاکستانی نه، مسلمانان موږ دا نه دی ویرول پکار، موږ چې څو خلک شاته پرېښي موږ لا غنه دی ویرېدل پکار، چې موږ کوم خاندان نه کوم بیکګراوند نه، موږ له داسې کردار په بار ملک کې پکار دی چې موږ خپل نوم د خپل قوم د خپل یو ښه عزت جوړ کړو، یو ښه تعصب چې خلکو ته چې هغه وته ښکاره کړو چې بوی موږ کوم قسم خلک دي.
امین ایاز وویل په کار دی چې د نوري نړۍ غوندې په پښتنه ټولنه او وطن کې هم تر نور څه وړاندې د انسانیت قدر وسی.
چې کوم لیک انسانان پاتې کېږي هلته خو جذبې لانجې وي، خو داسې لانجې نه وي څنګه د وطن چې څنګه لانجې، دلته داسې هغه شانې لانجې نه دي، دلته د انسانانو ډېر خاطر کوي چې یاره دا انسان، او که موږ کې د انسان خاطر راغی که نه، د اسلام هم دقه وایي او دقه زموږ بری دي او دقه زموږ کامیابي ده د غونډو د مسلمانانو چې موږ د انسان قدر وو.
بلال خان ویل په پښتنه ټولنه کې خلک له جذباتو ډیر کار اخلي، کوم چې د ده په وینا تل د مشکلاتو او تاوتریخوالي سبب ګرځي.
زه به دا ورکوټې مثال دا ووایم چې په لاره روان یو څوک تا سره وجنګېږي لکه د ساوت افریقا کې، نو هغه یو بل نه بخنه وغواړي او سوی یاره معافي غواړم که نه په غلطۍ کې ولګېدم. نو که زموږ وطن کې چې څوک په لاره روان یو بل سره په غلطۍ کې مولګي، نو بس خبره ده چې وکړي چې هلکه تړون دي تا ته ښکاري نه، ته ګورې نه په لاره مانې او روان یې. دا صبر خلکو کې نشته دی. د صبر به زه ووایم چې خلک لږ صبر نه کار والي، نو دا به ډېره ښه خبره.
دوی وویل په هره ټولنه کې ښه او بد خلک وي، خو په جنوبی افریقا کې دوی د خپل تیر کړي وخت د تجربې په رڼا کې ویلای سي چې دوی هلته ډیر خوشاله او مطمئن دي. د مشال رادیو د ورورولۍ خبرونه اوریدونکو، د دې اونۍ خبرونه هم دومره وه. بل اونۍ به د یو بل هیواد په اړه تاسو ته معلومات وړاندې کوو. تر هغه وخته بوریوال کاکړ ته اجازه ورکړئ. هر ځای چې یاست ژوندی، خوندي او خوشاله اوسئ.
اوسم تاندې هلې خبرونه اورو چې فرخنده اسدی درته جوړي.
د پښتنو خزو ځانګړې خبرونه تاندې هلې.
په دې پروګرام کې د وزیرستان په جنگ ځپلو او نام نو سیمو کې د ښځو د ژوند حال درکو. زه فرخنده اسد یم او په تاندې هلې خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم. د پښتنو مترکی ښځو استازی د جنوري پر 28 شمالي وزیرستان او هلته خیسور سیمې ته د دې لپاره تللې وي چې د ماشوم حیات له مور او نورو ښځو سره وګوري. دا په خیبر پښتونخوا د قبایلو تر ورګړېدو وروسته لومړی ځل دی چې پښتنې فعالانې او سیاستوالې هغو سیمو ته ورغلي. د نن پروګرام هم د تېرې اونۍ هغې سره تړلې دی. په دې خبرونه کې مو وزیرستان ته د تلونکو فعالانو سره په دغه سیمه کې د ښځو پر ژوند او مسلو خبرې کړې دي. په دغو کې یوه سنا اجاز هم وه. سنا وایي د وزیرستان په خیسور کې د ښځو ژوند ډېر د تکلیف و.
کوم د ښځو دغه معامله وه نو هغه لږه شانتي دغه لکه هغه ډېر تکلیف دی. یو خدا چې مونږ کوم ځای ته لاړو د حیات ته مور سره ملاوېدل چې په کور ورننوتو زیات خلک چې ښځو ولیدل یا چې کله ښځو کیسې شروع کړي د حیات د مور نه اول هم نور ښځو نو هلته چې کومې جینکۍ وې هغې به راغورځېدي بې هوشه به شوې. دا هغه ټول سیزونه چې هغې به چې خبرې کولې نه نورو باندې به لکه هغه چې هغه خبرې کولې نه تکلیف دی و ډېر تکلیف دی. نو مونږ بعض ځایونو کې دا خلک ودرول چې بس نه کوي ځکه چې نورو به اورېدل هغه ځوانې پېغلې جینکۍ چې وې انسان تکلیف دے عمل دیتے درد میں تکلیف میں تیرا شو مسلسل تیرا شو اوغت بیا بیان نور انسان بانی ذہنی اصون اثر اچھی اصونا تکلیف ورکړي انسانانو لا بل دا چې ټول نه زما د پاره چې اهم خبره واغدا او چې د حیات مور اوغي سره یو بل اخزه الکه چې ناشته و نور خزم فل کیسه کول خود دی کیسه چې کوم طریقې سره خپل خبره بیانوله څنګه چې خپل خبره کوله نو زم چې دا هغه صحیح دغه کې چې موږ ته تکړه خزه چې څنګه په چا کل دغه خلک وته نران دي نو موږ په خزه کې چې تکړه خزه نو هغه هغه شانتي خزه وي.
سنا اجاز ته هم وايي یوازې د حیات مور نه بلکې زیاتره خزه پر خپلو کورونو د امنیتي عسکرو د چاپونه تنګ راغلي وي. حیات هغه ماشوم دی چې په ټولنیزو رسنیو کې په یو ویډیو کې ویلي وو په وزي بغیر له اجازه ته کور ته ورځي. سنا اجاز د حیات مور سره د خپلو لیدلو په اړه وايي
مهمه خبره دا چې د حیات د مور هغه چې کوم خبره کوله او بار بار وی چې ګورځور چې سرند رښتیا دی دا د دیو چې کوم پروپاګاندا او چلی وچې دا فیک سټوري دا دغه نغی بار بار وی چې زه سرند په ماتیر شوی دی او زینه بدلوم مطلب دا دی چې هغه باندې سم دی حاصل کیږي لګیا دی چې هغه د خپل بیان بدل کیو چې موږ نام ډو ما پکور کې نو حیات پکور کې نو دا غیبه جدار چې خلک ول راضی په جګو په شکل کې دغه په شکل کې تاسو په لوکل خلکو نو خوده کور کار روان دي چې بیا د دې خلکو رزور د لاندې راشي نه په خلکو بیان نه بدلی هغه وی چې په هیڅ پیسو هیڅ فند په هیڅ مرستا اس نن نه دی پکار زما که پکار دی نو هم زما د پښتنو د افغانانو مرسته پکار ده دا غي ننګ پکار دی چې هغه نن ما سره ودرېږي او دای پکې واضح ویل چې صرف د پاکستان پښتانه نه بلکې د افغانستان پښتانه د هم مون سره ننګو کې مون سره ودرېږي زما نور هیڅ نن نه دی پکار نو دا یو ډیر لوی خبره ده او یو زنانه چې دا ته وی چې زه بچي هم بچي دې هم نه راکړي خامن دې نه راکړي خو ما دې انصاف راکړي او دا چې سره سره کېږي دا ما سره نه کیږي دا دلته ډیر خوځو سره کیږي نو زه چې خبره کوم نو زه دا غټول خوځو خبره کوم او زه چې خبره کوم نو زه دا غټول میسنګ پرسن خبره کوم زما د خاون او زما د زی سردی یو پروپاګاندا خورکه تشویران خورکه چې هغه واپس راغی کوړه خو هغه مکمل انکار وکړي چې هغه کوړه واپس راغی خاون نه راغلی او هغه دا هم وی چې زه صرف پدې باندې نه رضا کیږم چې زما خاون د یو زما زی درشی بکې هغه ټول میسنګ پرسن سره دا شانتي او دا غدا فیر ټرایل هم خبره کوي هغه وی چې عدالت کې ریپیش کړی شي هغه تر مخ کې کړی شي که هغه با سجوره نه کړی بالکل دی ولا سزا ورکړي سجوره نه کړی نو بیا په کار کې ریها شو غټول خلک ته ریها شي بیا تاسو دا غي د اراده مضبوطیا ته غوړې چې هغه وی چې زه هر څه ته تیار یم زه چې ما دا اعظم کړی چې زه به هغه وخه پورې هم دا خبره تکراروم او دا وایم چې کوم پورې مونږ ته انصاف نه ملو شي دا ډیر لوی خبره دی زموږ لوی خلک چې دي حوصله او بیلی همت او بیلی دی خبرو ته او بل اغه ټول هر څه بیانول خو هغه کې چې کوم دا خو چې دا هر څه ته توغرندانه دي علاقې ویلیوز یا اقدار سره دغېږي نه دا انساني بشري حقوقو سره لګي چې ته یو کور کې سړی نشته مشر نشته څوک دغه نشته او ته شي خزي دي هغه ته شي خزي کوم دلې یو خزر آباد شي مشر چې دوی چې زه سره خبرې کوم تر شوم ګوره خو خزي یو ډډه ته کیږي ته مخې ته ودرېږي چې ته شي خزي دي دا ما جنکې دي او ته هغه ته چې نه ما دې دم راشي او چې راشي نو لاسونه دې پورته کې ودرېږي نو دا خو دا سيزونه خو دي نه او دومره هغه وایي چې رانه نوتل به او بیا به بولټي نه والو دغه وال نو تاسو یقینو کې انته هر معشوم هر معشوم زیاتره پیغلو چې دی دا غي ټول منټل هیلث دی هغه بيخي د دې دغه نو
د ټول خصو په ډله کې شامل د عوامي ورکرز ګوند یو مشرو سیاستوال اسمت شاه جهان مو پختل آیا د وزیرستان خسي د خپل سیمو پر حالاتو خبر وی کنا
آباد چکم د حیات اوروا هغه د پاکستان د یو سیاسي هر سیاسي لیدر نه زیاته زراور وا او هغه دې مطلب ته باندې په لرنه زاهر خبر ده دې بلا کوچ کم نو څه دي هغه یو رنګه عالمي سیاست په نتیجه کې چې پدې سیمه کې څه شو افغانستان فور انقلاب چې څنګه دې سمراشي قوتونو ناکام کو جهاد منصوبه جوړ کړل هغه کې پاکستان فوج ملاري سو او هغه کام بچی جی طالبانائزیشن نکرل دا خلق دا غیخ کار خلق دی او انگرہ کی سیاسی تاریخونوں کی نام بولی دل دا خلق بنار دی کوئی پس ایک پوجان ورغلی ورطوی دی جنون دا سب بوجو بوجو تو دوم را بوجو پیسے در کو دا دا دی دا شعور یا دا سیاسی پوہی یو غط نشان دی دی اگر پیسی نا خلی اغیوی مون پل حد پپتو نما پا نظر کے صرف سیاسی شعور دیتا خودوی چیتا یو غط بیان ورکے تو پر میدان جن کے والار کی عادت دنیا د پاکستان ټول هغه قوت افسر او ظالم مخته ته خپل بچی دې ته سره ماشوم وته او ساده او نور خلکو سری په زدون روه تل هرې زو کا سر باندې او درې دل دوی شي بالکل دای سیاسي شوشتا البته الی سیاست باندې تفکر نه کول په تاسو شعور وي نو هغه حساب باندې وزنه شي دای سوول او چې کومه نه غني مو ته پری ریسټو دا باندې دا هم څه څنګه چې دای سی په هنا نشتا یا دا اېد رحمان چې بل ورځ د سرکاري جرګې ته کوم بیان ورکړی دی هغه د ریاستي معاملات او د استریات تر پاکستان چې کوم معیشت هغه باندې د پاکستان افواج قبضه
بالادستی دا ټول خبرې هغه وکړي په هیڅ توګه زموږ ملي چې د دې سیمه خلکو سیاسي شعور نشته.
اسمت شاه جهان وای وزیرستان د پاکستان نه یو بیخي جدا او پورستو پاتې سیمه ده او د خزو ژوند پکې د کډاونو ډک دی.
موږ په دې خاريه او د وزیرستان د خزو د ژوند د تکامل بینو وزیرستان کې خو ژوند ډیر مشکل دی. خود چې دا کم فوجي اپریشن دی بلداجه ته طالبانایزیشن په نتیجه کې سکولونه بند دي. د خزو د پاره د صحت مراکز نشته. د خزو ژوند نن نه نو کرښتا نه تعلیم شته. پاکستان کې چې دا 2 کروڑ ماشومان د سکول نه چې کم بار دي کنه په دې کې اکثریت بلوچ او د فاته والا ماشومان دي. او د زما یقین دی چې 13 کالو نه په دې علاقې چې څو شو دلته کې دا ستراتیژیک اسې دي ساتلی وو نو سوپلې شو نو سوپراتلې شو نو د ښځو ژوند خو بالکل تباه دی. بس هغه روټه پخې کورونو کې دنه بند دي او زیات نه زیات خوشا پټی نه بلګی را واخلي او اوس چې دا کم صورتحال دی دا خو بالکل یعنی کې د مرګ راج دی. هلته د کوم انټرویوګانو چې ما وکړې هلته خان سره خبرې وکړې نو دا خو بالکل تباه ژوند دی. په ښار کې په اسلام آباد کې خو عیاشي ده. دا خو په پاکستان کې دنن نه یو بل پاکستان دی نو ډېر زیات فرق دی په هغه حساب باندې.
اسمت شاه جهان وای په خیسور کې غنو خوځو هر کله وک او زینو ورسره خپل خاطرې او پسیمه کې تریدونکو حالات شریک خو زیاتره خزي په ذهني دباو کې وي.
حیات مور خو ټول پښتونخوا ته ټول پاکستان ته غږ ورکړي چې مونږه باندې ننګ کوي مونږه بچ کوي مونږ لپاره خبرو او دا وخت کې چې البته مونږ چې کوم نور خو سره خبرو شوې ټول نفسناک خبره دا وه. دا خزي د چاپونا او د فوجانونا لکه دیش دیش چاپی د یو کور باندې 25 چاپی شل چاپی داسې په یو کور شوی دی. دا ورکلی دی پیډی کنه څنګه شپک کسان دلنا ورشي او درې درې سلور سره ګاډي په بار ولاړو دینه به رنگ برنګ طالبات کول نو دې خزو باندې دومره نصیحت دا باو چې مونږ اورسې د کنه نو زرګونه سړی راغون شو مونږ ته هر کلی د پاره نو یو هلچل غوند جوړ شو. دا مونږ کوته چې نن وتی د لمغه ناس نو چې 2000 وګرځېدې روانې وي یو داسې بزرګ غوندې وا او یو ځوان وا نو دې روانې وي او به راغستې کسې کول چې ډیر وګرځېدې او به هوښ شوې. نو مونږ ته دا پته ولګېږي چې په دې کلی کې وی چې دا یو عام تجربه ده چې خزو باندې دومره نصیحتي دباو دی چې دی په خپل خپل نشي درې دی بي روان یو دی رو غورځي. د حيات مور خو ډېر زیات مبارزه خزو ده. هغه د خاموشي ما تکړه هغه مونږ ته موي چې دا صورتحال مونږ ته قابل قبول نه دی. غوند کلی جلسو کو جلسه وکړه مونږ په مخ کې وکړه ټول خلکو شهادتونه وکړه چې دلته کې هر دویم کور کې دا واقعي ده.
سیاستوالا جمیلا ګیلانی وای په خپل ژوند کې په لومړي ځل وزیرستان ته ولاړه او وای دې ته داسې معلومه ده لکه چې 200 کاله پخوانی وخت ته راغلی وي.
د 200 کالو فرق خو پکې کم از کم وو کنه که سړی وای چې زه 200 کال وروسته دنیا ته رالم کنه سارې دونه هسپتال میرا کلو کې خو سوال نه پیدا کیږي دا چې کوم میران شاه او دغه طرفونو ته هو نو هغه هم اماغه شانتي نه دی پاتې. هغه خلکو مونږ ویل چې دلته هم اوس فیسونه علي دی فوجانو پکې قبضه کړی دی او سکولونه هم چې دې سپکې ډېر دی او هغه شکل کې الګ ډېر شي سو وو کنه هغه هم نه دی پاتې. چې کوم دا غي د کلی د کور لا هم دومره روانه وږي چې هغه ګاډي چې دی هغه په ډیر مشکله دغه مونږ ته لګېدل چې مونږ ګاډي بلان دی وګورځي کنه بل وړکې دومره نره لار وکنه او زه ځکه ماته کنه اکلی کې نو هغه خو بیا چې دا زادن مونږ کور ته لاړو نو نورې خزه هم راغونډې کړې وې. د حيات مور نو واغې چې په سیفټی کې چې ته لګلې وا چې خپلوانو کړل لري خو هغه وی چې هغه درته مونږ راغواړو او نورې خزه بلاش راجموې دغه کور خزه مونږ کې ناشتو کټونو کې مونږ ته صادره شولې وې. ټول خزه را سره کې ناشته خبرې را سره ټول په خپل خپل ځای وکړې. ماشومان هم ډیر په بد حال یو خزه را خپل ماشومه او خلشنې سترګې وړې اخشته ماشومه ما ته ویل چې دا نیمم پاتې نشواز په چې دومره دا ګوري چې په کور باندې راشي فوجان راشي او هغه کې نو دا ماشومان وی چې ډېر زیات دې نه یری دې لیږي ډېر یری کې دې نه وی دا دې یری نه وی ډېر کمزورې شو.
خزی د پښتني ټولنې نیمایي برخه جوړوي.
دوی پرمختللی وی نو ټولنه پرمخ ځي. په تاندې هلی خبرونه کې له فرخندا ست سره به واورئ چې د پښتنو ښځو د پرمختګ پر وړاندې خنډونه څه دي.
د هرې نهې یا سه شنبې او هر زیارت یا پنجشنبې په ورځ د پښتنو ښځو ځانګړې خپرونه تاندې هیلې.
اوریدونکو دا به د دې اونۍ خپرونه چې تاسو واورئ، د فرخنده اسد درنه اجازه غواړم. د خدای په امان.